او د خبری رسنیو د راپور لمخې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه ای د وینا په اساس هیواد ته د امریکایي سخت موټر واردول بند کړی دي.
د خبرونو تفصیل کې غواړی بیا هم ولولې د ازادي رادیو ویب سایت ته ورتلای شئ پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ ازادي رادیو ټکی انکام. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو خو تر دې مخکې دوه سیمه ییز نړیوالې موضوعګانې. ناتو پر دې غور کوي چې په اروپا کې د روسیې له پولیس سره نږدې په یو شمېر هیوادونو کې خپل پوځیان ځای پر ځای کړي. ناتو وروسته تر دې د خبره کوي چې روسیې اعلان وکړ چې خپلو لویدیځو او جنوبي سرحدونو ته د ناتو په ځواب کې لږ تر لږه 15,000 اضافي پوځیان استوي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د اروپا لپاره د ناتو نوې جګپړې قومندان وایي چې دغه پوځي تړون د سړې جګړې تر ختمېدو 25 کال وروسته هم مهم دی. امریکایي جنرال کورتس اسکاپاروتی د چهارشنبې په ورځ د بلجیم په مونس ښار کې د ناتو په پوځي مرکز کې په داسې وخت کې دا خبره وکړه چې روسیې ویلې دي چې په زرګونو پوځیان به پر خپلو لویدیځو او جنوبي پولو کې ځای پر ځای کړي. جنرال سکاپاروتی وویل چې روسانو ته ځواب ورکو.
ناتو هاز ریسپونډد ټو دیر اګریسیو اکشنز آن دی ایسټر بورډر.
ناتو په خپل ختیځ سرحد کې د روسانو تیری ته ځواب ورکړ. زه فکر کوم د ځواکونو وضعیت او د تمرین تغییر ډیر مهم دی. زما نیت دا دی چې دا دوام پیدا کړي او زما په فکر دا ځواب دی. زه چې کار ته ځم زه به خپلو پلانونو ته بیا کتنه کوم. د روسیې له وضعیت سره سم به خپلو ځواکونو ته د وضعیت یا تمریناتو سلام مشوره ورکړم. د مخنیوي لپاره د دې ادامې ته اړتیا لرو تر څو دا توان ولرو چې ځواب ورکړو. جنرال سکاپاروتی زیاته کړه د سړې جګړې له پای ته رسیدو سره هم د ناتو تړون خپل اهمیت له لاسه ورنه کړ، ځکه چې موږ له نویو ګواښونو سره مخامخېدو چې پرته له شکه په دغو کې یو هم د روسیې بیا تنظیمېدل وو چې هڅه یې کوله ځان د نړۍ د یوه ځواکمن په توګه راڅرګند کړي. د روسیې او ناتو ترمنځ اړیکې وروسته تر دې سړې شوې چې روسیې د کریمیا ټاپو وزمه د 2014 کال په مارچ کې له اوکراین څخه بیل کړه او له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. پر ماسکو دا تور هم پوری شوی دی چې د اوکراین په ختیځ کې له بیلتون غوښتونکو سره مرسته کوي. د اروپا لپاره د ناتو نوی جګپوړي قومندان وویل چې روسیه د اوکراین په ختیځ کې ډیره فعاله ده او داسې نه ښکاري چې په لنډ راتلونکي کې د روسانو دا دریز بدل شي. خو ماسکو پر ناتو تور پوری کوي چې په ختیځ اروپا کې خپل پوځي فشار زیاتوي. د روسیې دفاع وزیر د چهارشنبې په ورځ وویل چې په خپلو سرحدونو کې د ناتو د فعالیتونو په ځواب کې خپل پوځیان ځای پر ځای کوي. ناتو دا مسله سیړي چې په پولنډ او بالتیک هیوادونو کې چې له روسیې سره سرحد لري یو شمېر ځواکونه ځای پر ځای کړي. تمه ده چې په دې اړه د جولای په میاشت کې په وارسا کې د ناتو په سرمشریزه کې پریکړه وشي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
افغان ولسمشر وایي حکومت به هیڅ کله د بیان ازادي سانسور نکړي، ځکه د په خبره د مطبوعاتو سانسور به په هیواد کې د بیان ازادي له نابودۍ سره مخامخ کړي. اشرف غني دا څرګندونې په روند مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت په هر کې جوړ شوې غونډې ته وکړي او ژمنه وکړه چې حکومت به په واقعي شکل د بیان له ازادي ملاتړ ته دوام ورکړي. خو په چشنیا کې وضعیت څه ډول دی؟ که د چچنیا کوم اوسیدونکو ځان ته دا جرأت ورکړي چې د دې هیواد په مشر رمضان قادروف انتقاد وکړي، که تالی ولري نو بنیول شي پښتني او ګرویګنې به ترې وشي او یا به په عام محضر کې سپک شي، خو که ورته په بده شونو ښایي پرته له دې چې کومه نښه پته یې معلومه شي ترې تم کېدلی هم شي. خو په چچنیا کې د ګوتو په شمېر داسې کسان هم شته چې دا خطر یې په غاړه اخیستی. د ازادي راډیو د خبریالې لیز فولر راپور اجمل انوراند کوي.
لا داسې کسانو څخه یوې رمضان جلال دینوف دی. دا د چچنیا د جنوبي شاتوي سیمې د کینخی کلی اوسیدونکی دی چې ډېر استوګنې وار ټبرې دي. جلال دینوف نه یوازې دا چې په څرګنده یې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د چچنیا په سیمه ییزو چارو کې د اداري فساد د موجودیت په اړه شکایت کړی، بلکې د مې د میاشتې په دویمه نیټه یې د روسیې د لوی څارنوال یوری چایکا سره رسمي شکایت ثبت کړی او له نوموړي یې غوښتي چې د رمضان قادروف پر خلاف دی د هغه سپکاوي له کبله قانوني اقدام وکړي چې د ده په وینا ده ته یې کړی او د ده انتقادونه یې درواغ بللي. د اپریل په نمای کې د داغستاني وی روسي ژبه خپلواکي ونیزي د 9 دقیقو هغه ویډیو په یوټیوب خبره کړه چې پکې جلال دینوف د روسي ولسمشر ته په خطاب کې د کینخي په سیمه کې د وضعیت له کبله شکایت کوي. په دې ویډیو تصویرونو کې نوموړی وایي چې په لسګونو ځله یې هڅه کړې چې دې وضعیت ته د روسیې د فدرالي چارواکو پام راواړوي او د وضعیت د څېړنې لپاره یو ځانګړی کمیسون وټاکي. جلال دینوف وایي دې لری پراته کلي ته چې 1.5 کسان پکې اوسي د 1999 څخه تر 2000 میلادي کال پورې جګړه کې ډېر سیانه وخته او د دې سیمې خلکو ته چې د جګړې له کبله دا وخت زیان کوم قانوني تاوان ورکول کیږي د هغې ډېره برخه د جلال دینوف په وینا د چارواکو جیبونو ته تللې. د چچنیا پر چارواکو دا انتقاد کوونکې د خپل کلی د درې خونځو ستونزې هم بیانوي او وایي چې ډیرو وړ خونکو ځکه دندې پرېښو دي چې سیمهییزو چارواکو یې پرله پسې له تنخواګانو پیسې اخیستي. څو ورځې وروسته د کینخي د کلي له اوسیدونکو وغوښتل شول چې په یوه عامه غونډه کې ګډون وکړي او د جلال دینوف ادعاوې رد کړي. د چچنیا تلویزیون د دې غونډې تصویرونه وښودل. د یوې دولتي رسنۍ خبریال ادعا وکړه چې جلال دینوف په کینخي کې نو سیګه او همدارنګي نوموړی په درې جرمونو تورن وباله. په عین حال کې د چچنیا په اړه وی بلاګ لیکونکي او دغلته د بشري حقوقو فعالانو د جلال دینوف ته خوندیتوب په اړه اندېښنه ښودلې. په مسکو کې میش خبريال واسيلي پولونسکي چې د یو خپلواک تلویزیونی چینل لپاره کار کوي د داغستان لارې کینخي ته سفر وکړ څو د جلال دینوف ته د اوس پینولي وکړي. نوموړی ته د دې کلی د سلو په شاوخوا کې اوسیدونکو ویل چې جلال دینوف د دې سیمې د ستونزو په اړه رښتیا ویلي. جلال دینوف ازادي راډیو اواري څنګه ته وویل د دوه خور او وخته چارواکو د سل زر روب لو وړاندیز کړي چې خبريالانو ته وایي جلال دینوف لیونی دی خو دواړو دا وړاندیز رد کړي. د قادرو پراتون کې اقدام به دا سرګند کړي چې د چچنیا له پولو بهر په داغستان کې څومره اغیز لري. آیا په هغه کسانو فشار راوړل شي چې دا مهالې جلال دینوف ته پناه ورکړي سو د تی وسپاري او کنه؟
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي په سی ورشبل او یغي په سی ورشبل او یغي په سی ورشم دی کړه باندې ورستی دي شی او نه هله بیر تخپل کور ته راځم.
دومره زوري ده لېما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دوري خدای راستي کو زما د یک سر نه وښتر ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله مو منې. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسی. دوستانو بیا هم زاج مل تورمان د انصاف ولټه کې د وی بل خبرونه په وړاندې کولو سره له تاسو سره دوستانو په دغه خبرونه کې د رحمت الله پونم زموږی اوریدونکو د ننګرهار ولایت له درې نور ولسوالۍ څخه اړیکه نیولې او خپل ستونزې را سره شریکه کړي. دا چې د رحمت الله ستونزې څه ده راځي چې په ګډه واورو.
زمانوم رحمت الله دې ولدي ادم خان د درې نور ولسوالۍ ما او په خېوی ولسوالۍ کې په کرامې کور نیولې ده او دلته زندگی کوم. ټول همدا ده چې زمونږ کور په پاکستان کې چې د طالبانو وخت کې زمونږ دغه ځای نه تلیوال دم زندگی کوله. کله چې زه دې خورا واوړې دلم نو زما دا ځان مې په دې نظامی کې واچ اردو نه اردو تر عالم کمانډو ته پیال ته دا په پاکستان په خبر کې چې دماکه وشله هغه د وځي نه پښتنو باندې ډېر سختي راغله. زما بچیان د بل چا په نامه باندې مې په مکتب کې داخل کړو. نو کله چې د مکتب کې پته ولګېدل چې دا خو پښتانه دي پټانان دي یز زما بچیان مکتب نه ویسل چې مکتب نه ویسل نو ما خپل بچیانو ته زنګ واله مال بچا کډه راوخلې راځي. بیا زه تورخمه پورې مخه ته تله او ما کډه مې راوصله دی خو بیا دلته غوږ کور نه لرم. بیا مې خو کې کورونی په کرا باندې بیا مې دا ماشومان ویوړل لیسې ته لیسې کې بیا راته ویل چې دې کارو کې دیو په سپارټو باندې د اسلام آباد ټاپه نه لګېدلې او دا وزارت د ریاست د مارف ته دغه دلار چیرین تا حال تاریخ وګه چې دا تاریخ به راځي کې وزارت مارف ته یاغه دنه بستا دا مکتوب درکئ د لیسې ریاست د مارب باندې درکئ مکتوب جلال آباد د جلال آباد موږ ته مکتوب راکئ موږ به تاسو ماشومان داخل کو. بیا چې ما جلال آباد تلاړ مال ته په وزارت د مهاجرینو کې مریضه وکړل هغه دنه اریزو سره او د دې تذکیرو سره او دا مکتوب مر سره راکو. بیا وزارت د مهاجرینو ته ماری فکر ما وزارت د مهاجرینو کې دا مکتوب راکو چې د دې مشکل په وزارت د مارب کې باید سل در سل فیصد حل شي. دلته چې راغلم بس همدغه یو خبره ده چې سبا راغواړو بچیان دي بل سبا غواړو. کله وایم دا پاتې ده کله وای پلانی موین امضا پاتې ده، کله وای د رئیس امضا پاتې ده، کله وای د وزیر امضا پاتې ده، هیڅ په سره بیا باندې نه پوهېږم. یو نه هم مکمل کړی او لسم ته ختلی او د لهم لسم سنو په خپل رزلټ دغه هم راوړي دي، نمرې هم راوړي دي، څو نمرې ګټلې زما بچیان په خپل لیسه کې مې اوس کېنولي دي. همدغه زیزي فری مکتب وایي په حاضري کې نوم نه لري، کورې ودان د لیسې مدیر نه هغې ویل بچیان مکتب کې خیر دی راضي دي وایي دي، خو صدا کار کوشش وکړه چې هلکان داخل شي، چې دا داخله یې وشي چې دا سبا بیا دغه ته ځي، یو لسم صنف ته ځي. نو کورې ودان هغه اوس مکتب کې اچولي دي، درسونه وایي او داخله نه لري، یعنی فالتون حاضي هلته. او نام خدا زما بچیان زمونږ د لیسې دولسم صنف والا ورسره دغه نه شي کولی، مقابله نه شي کولی. چار وخت دی واړی ز ماغه په ورځ غواړم چې امتحان دی نو وخلی زما داخله په خاره ده، ک امتحان اخلي هم تر تابعدار ام کوم دغه مکتوب ور کوي د ریاست د معرب د جلال آباد باندې، چې دا الکان مکتوب رسمن ور کوي چې دا الکان داخل کوي، او ک مکتوب ور کوي چې دا کسانو نه په معرب کې امتحان واخلي، وزارت د معرف کې یا ریاست د معرف کې یا مال د لیسه کې امتحان اخلي، هر چې د امتحان اخلي زی ورته حاضر ام ده. درې ځلې ځالته تلې مزګه چې نظامی مدونه مونږ دغه د پسرلې چې راغله ده دونه عملیاتونه په مونږ باندې دي. زه خپل هم فلحال په وظیفه کې یم، او درې ځلې مې اجازه دغه څخه په ډېر مشکلاتو باندې زه خپل عسکرۍ نه تلې مال د وزارت په دروازه کې تلې یم. زما احترام نه دی کړی، حتی د مالک لانجه مو کړله مال دا درویشي مونږ هغه تاسو حفاظت دپاره چې په چوکۍ کې ناست ځای تاسو کار وکړئ، ټلویزیونونو کې ریډیو غانو کې همدغه تاسو ووایي چې خپل بچان مکتب کې واجه وي. زه چې خپل بچان مې په مکتب کې دي لاس کې اسناد لري، صرف فرق دونه دی جلد ټاپنه دی شوی. نو خیر دی که ټاپنه دی شوی، دلته تازه ټاپه گئی، زما بچان پاتې نشي دي مکتبونه. غوښتنه دا لرم چې یو مکتوب ورکړي په ریاست د مارې باندې چې زما ماشومان هلته په مکتب کې داخل شي چې رسمي شي هلته. بې سرنوشت دی یا ځي مکتب دلته درس وایي، خو مثال داخله نه لري، رسمي نه دي.
د انصاف په لټه کې
د رحمت الله ستونزه مو واورېدل. نو مو غوښتل چې د ستونزې د اواري په تړاو د پوهنې وزارت له چارواکو سره دغه موضوع شریکه کړو. د پوهنې وزارت د خپرونو مسول کبیر حقمل په دې اړه راته وویل،
موږ له ټولو هغو افغان زکونکو نه چې له بهر راځي یا قانوني اسناد غواړو، هغه اسناد باید دې ښکارندوی وکړي چې دوی واقعا درس ویلی، دوی واقعا مکتب ته تللي، او دوی واقعا وی اته یا نه صنف درس ویلی ده. د دې در ثبوت او د دې در شواهد موږ له ځانه نه صورت جوړولای، او نه هم قانون موږ ته اجازه راکړې ده چې په یوه امضا سره د یو چا نه کلنه دوره د درس تضمین کو، بلکې د مکلفات د والدینو او د ماشومانو ده چې مخکې د افغانستان ته راشي دوی پر دې پام وکړي یا پر دې فکر وکړي چې د خپل اولادو یا ماشومانو مکمل اسناد ځان سره راوړي. د ښوونځي امضا باید ښوونځی پیژندل شوی وي، باید فزیکي وجود ولري، قانوني وجود ولري، هلته د معارف د موجود نمائندګیو او د افغانستان د کنسولګری ټاپل ځان سره ولري، او دلته هم د مهاجرت اسناد وړاندې کی په ډیره خوښۍ سره موږ بچان جذبو، او کچیر دغه اسناد نه لري متاسفانه زموږ امضاوی د قانون خلاف دلته راځي، هیڅوک هم د اسناد نشي ورته امضا کولای. او تر څنګه پراتلونکي کې د دوی پر سوابق باندې بد اغیز کوي، کله چې دوی سوابق قانوني نه وي، کله دولسم نه هم فارغ شي، لساره چې دوی اسناد ارزیابي کیږي کتل کیږي، د دوی ته مشکلات جوړوي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل یو غي پسې ورشبل یو غي پسې ورشم دې کې ربان ورستی دي شی او نه هیل بیر تخپل کوړ تر ازمه کوتي ازری
په ویګرکو ازر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پسې ورکړي.
د انصاف پلټکه
قدر من اوریدونکو دا وا د دیونه خبرونه چې تاسو واوریدل، خدای دې وکړي چې د رحمت الله ورور د ماشومانو د خوانزي ستونزه هواره شي. تر بل خبرونه مو پلو یو بخون کې خدای سپارو، خو پتلو تلو کې درته وایو چې موږ سره اړیکه ونیسئ، خپل ستونزې را سره شریک کړئ. ان شاء الله موږ هڅه کوو چې تاسو ستونزې د مسول چارواکو تر غوګونو ورسوو. دا اړیکو شمیره مده 0992 9 3 خوونه یو لره.
د انصاف پلټکه
حقیقت صدای
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما قاسم سولامل سلامونه ومني د حقیقت صدای په پروګرام کې داونی را سره د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مشر شیرباز کمینزاده صاحب ملمه دی. مننه کوم کمینزاده صاحب په دې ته چې د مرکه وخت مراکې. د لومړی سوال په توګه غواړم دا وپوښتم چې مجموع کې اوس په افغانستان کې د صنعت او د صنعتکارانو وضعیت څنګه دی؟ آیا د تیر په پرتله چې مشکلات موجود و اوس هم مشکلات په مخه حد کې دي که ځینې پرمختګونه هم لري؟
موجود حالت حقیقت دی د صنعت خنده زموږ تقریبا 1200 فابریکې په غونډ افغانستان کې د سقوط سره مخامخ شوې. د 2013 کال نه له بعد مرغه دغه فابریکې د سقوط سره مخامخ شوې. د دو درې اساسي علتونه وو د سقوط سره مخامخ شوې. یو علت یې دا و چې صنعتکارانو خو ایجاد په یکه زه درته عرض وکم ایجاد یې دا و چې صنعتکارانو په خپل مټ او هاند او همت باندې رودانګل دی مارکیټ ته او دا هیوادی الحمدلله په نونس سکتورونو کې پوره خود کې پای او ویشتو سکتورونو کې نیمه خود کې پای حالت ته ورسوه. خو په دغه بخش کې د دولت کوم مکلفیت چوه؟ دولت په تیرو یو نیمه لسیزه کې هغه مکلفیتونه د صنایعو په بخش کې اجرا نکړل، انجام یې نکړل. صنایعو ته ځکه ور نکړل، د سکتور د انرژي بخش کې ورسره کومکونه ونه کړل، د خامو موادو بخش کې کومکونه ونه کړل، کریډیټ کې ورته ور نکړل.
تاسو په 2013 کال موضوع ته اشاره وکړه.
بله،
یعنی دا هغه وخت چې په افغانستان کې د انتخاباتو مسله ورپسې سیاسي مسایل دا هم د لاملو کنه ځینې نور مسایل.
یو ویلا دا و بل ویلا دا و چې د خارجي کومکونه کم شول او تاسو وویل کتل چې پیارټیانه او د ایساب قوتونه او د ټول ووتل. دا چې ووتل نو هلته تولید د خرید یعنی تقاضا په مارکیټ کې کم شوه، پابریکاتو باندې دی بد اثر وکړ او په څنګ کې د دولت عدم حمایت د دوه او په دریم قدم کې د ګاونډیو هیوادونو د ډمپینګ سیاست ګاونډي هیوادونه هم دوته متوجه شول چې د صنایع د افغانستان خو تقریبا لوتی دروش په حالت کې دي. نو دی عاجل د خپلو سکتورونو ته سبسایډي ورکړه او په سبسایډي او په صنعت په قاچاق د ګمرکاتو یې طریقې مال رانه وتي. موږ صنایع یې د 10 حالت سره مخامخ کړی چې تقریبا د موږ زر یو نیم زر فابریکې سقوط شوې.
اوس بیا مسله ده چې داسې ویل کېږي یا په داسې شکایتونه موجود دي چې د افغانستان کم تولیدات چې دي، کم صنعتي تولیدات چې دي، هغه ضرورت د بازار نه سي پوره کولی. که څه هم باید دې ته توجه وسي چې باید د کورنۍ تولیدات وده ورکړل سي، منتهغه کیفیت چې بهرنی توک کې دی ګمان کوم هغه لازم کیفیت داخلي توک کې نه پیدا کیږي.
ګوره داسې دی چې موږ دغه سکتورونه درته یادوزه خو ټول سکتورونه نه یادوم، زه تقریبا نونه سکتور یادوم چې په دغه نونه سکتورونو کې موږ رشد کړای او موږ په دې کې د خود کې پایه حالت ته رسیدلی یو، یعنی تا اتیا سنل نه اویا سلنې او اووی سکتورونه داسې دي چې په مجموع کې چې په کې بیا نغه داسې دي چې پرو کې نیمه خود کې په لا تر رسیدلی یو. مثلا 2500 هم یو شل 500 هم یو 2500 هم یو داسې تولیدات لرو. خود بل ارخه موجوده حالت کې اوس حمایت ته بخش تراغ شم، حمایت په پخو کې حقیقت دي صنایعو نه هیڅ نه و حمایت نه دی شوی. د صنایعو نه که په هغه وخت کې حمایت شوی وای چې دلته زیات کومکونه بیرونی کې کومکونه راغلل، مو به اوس تقریبا په سلها و بخش کې پالت خود کې پای تر رسیدلی وو. خود صنایعو نه هغه نه و شوی د حمایت نه و شوی. په اوس حکومت د صنایعو نه حمایت کو تقریبا د مو یو لستونځي وي په دغه یو لست تشخیص چې وي ستونځي دي چې دغه ستونځي د صنایعو د رشد او د زراعت د میکانیزه کېدو د مخ خنډ دي. د دغه ستونزونه او د دغه ستونزونه اوس دولت تقریبا څلور ستونزې تقریبا 15 ستونزې ته یې پای ټکی کې خو چې دولت دې نه قاطع مایا وکړه. اول ستونزه زموږ دا و چې په ټولو بین المللي قراردادونو کې د بانک جهانی داخلی متشبسین یا داخلی سرمایه داران ته موږ د هغه غوښتنه کړې و د امتیاز در حمایت دولت اوس ورکو چې دا این 25% در دومیسټیک پرپرنس یا امتیاز داخلی صنایعو ته 25% ورکو. دا یو دوام د دولت نه بل چالش چې موږ لاره لا هغه چالش دیده و چې موږ ورته ویل چې موږ بل مثل تولیدات چی راځي. مثلا موږ چپس وارده وو خود موږ داخلي چپسم دلته شته موږ په دې باندې تعرفه لوړې کوي تقریبا په 200-250 اقلام باندې تعرفه په دغه وخت کې لوړه شوه. دریم دا و چې په دولتي ټولو ادارو کې د داخلي تولیداتو نه باید هغه داخلي تولیدات چې موږ لرو د کمیت او کیفیت لنګاره په مارکیټ کې رقابت کولای شي هغه ته باید ارجحیت ورکو او هغه باید واخلي.
نوس عملا دولت
داخلي عملا شوي مثلا وزارت معارف د کتابونو داخلي مطابعونه استفاده وکړه، وزارت دپا یونیفورم داخلي زوتی واخستله او ته اجازه ورنه کو چی نور شی واخلي، او دغه وزارت پولیس او هاکزو امنیت زمو تقریبا د دوانه تقریبا د اقلامونه وس استفاده که او وزارت ستامه عملا دغه کارونه دی چه دشوی. دریم بخش دا و چه موگ دولت دا تعرفه و د خام و موادو چه موگ ورتویلی و چه موگ دا خام و موادو بانده دی موگ تعرفه باید را کمشی نسبت دی پخو موادو نه. اگه هم دولت تاسو وقتل چه دی شورا دی اقتصاد عالی شورا پا دقیهونه ای که پا داغه تعرفه منظور کرده چه وست با طول داخلی شرکتونه تولیدی شرکتونه البته یا پابریکات خام مواد چه وردوی پا گو با اقل وره تعرفه به 2.5% کم تعرفه به 1%
مخی در تعرفه سیستم سنگل
مخی تعرفه سیستم دست نوه چه پکوی که پکت تنها سو قلمه دول از قلمه او چه اقل خام مواد او اقل پی 1% دردلل نور سنگه چه در عمومی تجارتی تعرفه و سندکارانو پا مگو تعرفه بانده رو ولل وست بسی نوی
کمی زده سب ساسو خبرم نیستم دادی تر سنگ معمولا دستی اوراندیزون هم دولت تکیر چه باید پا ساسو پا اصطلاح بندی پا بلمثل توکو بندی چه در خارج سواردی جو پردی بندی هم باید مالیه زیاده سی دا کار حکومت بکی؟
دا کار حکومت تای وحد پوری کلی توی وحد پوری تقریبا پا زن سکترونو که دا کار وکا او دا کار ما در تاوکا در تاویل چه دا هم دای در سلورام مساله دا چه دا کلی خود دی دی پارا اوس دوام ریسر چیز موگ بیار آوان دی زکا چه دا کار خود دست نده چه دا پیوازای ختم شی دا چه کلا موگ ظرفیت پیدا کهو موگ آجل دی دولت سره ورزو او وغو سره خبره کهو چه اغا بیرتا بیا بیا تارو پلو موږ د دولت سره صنعتکاران په تماس کیو چې کله د موږ په یو وخت کې ظرفیت زیاتیږي دغه ظرفیت ارائه کوو هغه ورته ثابتوو چې په دغه بخش کې موږ ظرفیت پیدا کړی دولت په غوږونو تعرفه لوړوي. ځینې نورې ستونزې هم زموږ له تر اوسه پورې مثلا یو جواز و چې جواز باید سنترالایز شي شاید جواز باید سکتور خصوصي د بانک جهانی و د ټولو د هیله و چې یو چالش و چې باید هغه جواز باید یو ځای ته راشي کنه جوازونه تعدد د جوازونه باید کم شي نو هغه تعدد او د بیوروکراسي دا سیستم باید کم شي نو هغه هم اوس دا دی چې تقریبا د یو مرکز جوړ شوی چې بگو که به ټول جوازونه به ټول نور زای انرژي په موږ یو مرکز کې به جوازونه ورکول کیږي که تجارتی جواز وي که صنعتي جواز وي په موږ ځای کې به د اجرا کیږي یو منظم ډیټابیس بوي اوس کارونه چې نور پاتې دي د مزکی او د زیربینا مساله کاملا زموږ پاتې ده تر اوسه پورې د خی انرژی ارزان انرژی مساله تقریبا زمو لاین حالا پاته ده پا بلمثل تولیداتو بانده دا باید بیا ریسرچ چی دیده باید دولت بده بانده بیا یو تجدید نظر وکا بلمثل تولیدات اگه چی مو پالت خود که پایی که رسیده لیو اگه باید بیا نور پورتا که دا مساله مو زای پا زای پاته ده قوانین دی چه قوانین بلکل قوانین تطروسه پوری تعدیل شی باید زنی قوانین دی چه تکر کی دی یو دی بل سره. مثلا که قانون گمرکات و قانون سرمایه گذاره ایست را دا پا تکر کده دی وزارت دی وزارت عدلی قوانین که اگه چی دون دی اگه یوچ دی پا دی گمرکات و قانون بل سویایی دی مالیات و قانون بل سویایی وزارت تجارت که چکم قانون تشویق دی سرمایه گذاره دی اگه که بل سدی در قوانین مو غالی چه یو حمایهی قوانین دی صنایع و دی پارا یو مشخص تگلار صنایع و دی پارا تشویقی تگلار جوله شی چه اغاق تروس پوری کار لاین حالا پاته دی دیگو بخش
که تاسو مخی شرا وقتی چه تاسو اولس مشر سر منظم لیدن لری دا موضوع تاسو رو مطرح کرده دوی جمعنی در کرده چی
طول موضوع مطرح کرده
بله من نکم کمزاده سب که دسی ارقام را کش دا محل پرطول افغانستان که چون فابریکی موجودی دی او چون تاسو مخی ویلی چی تقریبا یو زور دو ساتر یو نیم زر پری سقوط اسلی اوس فیلی حالت سنگره پا چشمیر کدی
تقریبا پا افغانستان که طول پا پلانی ساها و غیر پلانی ساها که زموک تقریبا پا حدود دری زر پابریکی لرو چې په دغه تو پلاني ساحه کې به زړه فکر کوم چې د اتلس یو زر واته سوا د یو زر پنځه سوا نه د یو زر شپږ سوا پوری نیولی داس پبریکې موږ په پارکونو کې لرو. دغه نورې پبریکې چې دي وړې وړې پبریکې دا پبریک په غیر پارکي غیر پلاني ساحه کې دي چې مثلا پالیات کو چې زمزکه د ادم موجودیت په نتیجه کې په دغلته جوړ شوی ډول ټول درې زره په پبریکې مو په غونډه افغانستان کې لرو چې په غو کې ځینې پبریکې په دې کې بیا په حالی دي ځینې پبریکې غیر په حالی دي او دغه دا حالت موجوده حالت دی پبریکاتو دی تقریبا پر حدود د دوه لکه او شپېتو زرو پورې کسانو په دغو ماشیني صنایعو په بخش کې کار کا ټول په سر ته سر د افغانستان کې چې دغه د جمله نه تقریبا په دغه د دیا 2012 کال یا 12 کال نه را په دی خو چې د وطن د ایساب د قوتونو د کمبود د کومکونو راغی په دې کې تقریبا 40,000 کارګر موږ د لاسه ورکړل چې هغه بیکاره شي.
بله مننه کوم کمیسر سیب.
تاسو نه مننه. تاسو نه مننه.
لالای بمی بیمار نشی